سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مدرته د افغانستان سیمي او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو په لوي په خبرونو وکړو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یو بل جوپا د کابل هوایي ډګر ته ورسیده نن جمعه د غیدارې پر خپل رسمي ټوټر پاڼه لیکلي د بشري مرستې د افغانانو سره د اروپایي ټولنې د کومک یو برخه ده دا د دې ټولنې د بشري مرستو څلورویشتمه بسله چې افغانستان ته رسیږي د غیدارې د خپلو شریکانو او هغو ډاکټرانو هم مننه کړې چې افغانستان کې ورسره کار کوي د اروپایي ټولنې دا مرستې داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې د دې ټولنې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دي په زابل کې د 1 میلیون افغانیو په لګښت د توري بند د جوړولو چاره پیل شوې دا بند به 2.9 میلیونه متر مکعب او زیرمه کوي او 600 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبوي همدارز ویل شوې چې دا بند به د 100 کیلو واټا بریښنا د تولید ظرفیت هم ولري د هیرنا پونوم د ایران د بشري حقوقو یوې ډلې اعلان وکړ چې د ایران پر وسته وي ترسونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو لوري تر اوسه پورې 240 رښتنه وشل شوې دي د بشري حقوقو د څارون کې ډلې نن جمعه د ایران په ټولو سیمو کې د ترسونو د مرکشوب لې تازه شمیرې خبرې کړې ولیدې چې د سنبلې له 9 څخه د میزان تر 8 پورې په مظاهرو کې 240 رښتنه وشل شوې دي چې د هغو په منځ کې 3 رښتنه تر 300 کلونو کشران دي د ترکیه پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې په اساس هغه څوک چې جالي معلومات خپروي تر 3 کاله په بند محکومیدای شي د بشري حقوقو ډلو تر پردی لایحه مخکې تر مخکې اعتراض وکړ او هغه د راتلونکي کال تر انتخاباتو وړاندې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره هڅه بللی ده د قانون چې پرون پنځشنبه تصویب شو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند لوري وړاندې شوې ده او د ایلن ماسک شرکت سپایس ایکس چې د سپوږمکۍ لارې سمکې انټرنیټ رسې وای چې نور اوکراین ته وړیا انټرنیټ نشي ورکولی او د اوکراین د او د امریکا له دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د سپوږمکۍ لارې د انټرنیټ لګښت ورکړي د سپیکس ایکس کمپنۍ د سپوږمۍ لارې انټرنیټي خدمات په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل له کبله له دغه هیواد د ټلیفون او انټرنیټ شبکې پرچاوي شوي د اوکراین د پوځ لپاره د ارتباطاتو په خاطر مهمه او حیاتي سرچینه ده تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د هیواد په سویل هلمند کې هلمندیان وایي مالیه لوړه شوې ده او کاروبارونه یې د پخا په پرتله ګټن لري د چولې موږ وړاندې په خبرونه کې درته یو راپور پر لرو په مرکز د زابل په مرکز کلات کې د یو لوی بند د رغیدلو چاره پیل شوې دي وړاندې په خبرونه کې د دغه بند په اړه باندې یو راپور درته ولرو غزنی کې ماشوم انجونې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي وای ستونزې ډېرې دي او په یخنۍ ګرمۍ کې ستونزې سره مخ دي
د موږ هیواد ټوله درسته مینه لري خو حیف چې هغوی د هغه ځای مناسب نسته یا هغه ځای چې وختي جوړ سوی و اوس ټوله خراب سوی ده په هغه جګړو په خاطر کې
افغانستان د کرکټ ملي ټیم مالی ملاتړ کوونکی یو بهرنی شرکت شو خو کرکټ پوهان بیا وایي باید په دې برخه کې نورې هڅې هم وشي
دا بسنه نه کوي افغان کرکټ اداره باید په غټه کچه لکه یو وخت د الکوزي شرکت سره افغان ادارې قرارداد درلود دغه سی یو عمومي مالی ملاتړ کوونکی په کار
د اوکراین په مسله به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د شفيق قيار د تخنيکي چارو په سمبالښت قربانه يو په دشت برچي کې په کاچ خونيز مرکز په بریټ کې د وژل شو شمیر 55 تنو ته ورسیده د شمیري د دې خونيز مرکز یو استاد ازادي رادیو سره شریکي کړي خو ځین رسنیو بیا ادعا کړې ده چې په دې بریټ کې 55 تنه وژل شوې دي او یو سل شپږشتنه نور ټپيان شوې دي په ورته وخت کې د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اداره وایي په افغانستان کې په هزارګانو دروستي او بریدونو په اړه اندېښنه ډېره شوې ده جزئیات په دومره سهرمل نه وره
نجیبه این خانه کوکاش تقریبا 9 سال 8 سال میشه که
حسن پویا نومیگی په دشت بیرچی کې پر کاچ خونیز مرکز په برید کې د ټپشوی نجیبه د تر زوی ده. نجیبه د بامیانو اوسیدونکې ده. خو له تیرو 9 کلونو راهیسې د کابل په لویدیځ کې د خپل کاکا په کور کې د زده کړو د دوام لپاره اوسیده. په کاچ خونیز مرکز د ځانمرګې برید پر مهال یوه چره د نجیبه د سر په شاتنۍ برخه ولګېده او سخته ټپي شوه. هغه دوه ورځې مخکې له روغتون کور ته راوستي، خو اوس هغه پخوانۍ نجیبه نه ده. د کاکا زوی حسن پویا د هغې د اوسني حالت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آی کیو اوس هم کار نه کوي. د بیلګې په توګه ډېرې پیښې له یاده وتلي. هغه څه چې د برید پر مهال وشول هېڅ یې په یاد نه دي. خپل ټیلیفون ته یې چې وړاندې کوم کوډ ورکړی و اوس ورته یاد نه دی او نشي کولی خپل موبایل پرانیزي. همدا ډول یې چپ لاس او چپ پښه سم کار نه کوي.
په کاچ خونیز مرکز د برید د نورو یو شمېر ټپیانو د وضعیت هم همداسې روایتونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کاچ خونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمېر 55 تنو ته رسېدلی دی. د سرچینې له قوله پیښه کې وژل شوي غوڅ اکثریت ځوان نجونې دي. هاخوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په کاچ خونیز مرکز برید کې 85 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. د طالبانو له کورنیو چارو وزارت مو په دې اړه وپوښتل، خو ویاندی عبدالنافع ټکور ځواب رانه کړ. له دې وړاندې ښاغلي ټکور دا شمېرې رد کړې وي. یوناما تېره اونۍ په کاچ خونیز مرکز د وژل شویو شمېر 450 تنه ښودلی و. په کاچ خونیز مرکز برید پراخ نړیوال غبرګون هم درلود. تازه د سویلي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلي. د ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، دوی په دې باور دي چې هر څوک د جنسیت، نژاد یا عقیدې په پام کې نیولو پرته د زده کړو او په سوله کې د ژوند حق لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په کاچ خونیز مرکز برید کې د قربانیانو کورنۍ وایي د طالبانو اوسنی رژیم یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې او تر خوای نړیوالو سره له دې چې د دوی غږ یې پورته کړی، خو د لاسنیوي لپاره یې هیڅ هم ندی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکي توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ بولي. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې ده چې د روان میلادي کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 85% ملکي وګړي دي. له بلې خوا بیا د دې برخې یو شمېر قربانیان له مسؤولو ادارو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي، چې زیات به د خطر پردیس نه واورو.
د قدوس دین لاس او پخ فلج دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل 15 کاله وړاندې انګلیسي کورس ته پلاره د یو پخواني ماین د چاودنې له امله سخت ټپي شو. د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی قدوس چې 1.5 کاله عمر دی وای ماین د تیرو وختونو نه دلته پاتې شوی و. د هغه په خبره په دغه چاودنه کې د بدن ګین برخه، سر، لاس او پخه سخت ټپي شوه چې په لومړیو کې ډاکټرانو ورته د ښه کېدو ویلي و، خو وروسته یې پایله دا شوه چې د بدن یو خوای فل شوه. قدوس په مایوب ځان وس مهال د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د انجینری پوهنځي دریم کال محصل دی. خدای یوازې قدوس نه دی، خاید د پچیر بزرګور نور کسان هم ویچي لو ورته وی هم لدی سخت حالت سره مخ وی. له بل خو به د سر صلیب نړیوال کمیټې ICRC په افغانستان کې ماینونو ناچاودلی وسلو شتون ته جدي اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو چاودیدونکو توکو له امله 902 کسو ته مرګ ژوبله اوښته ده چې په دې کې 40% ماشومان دي. یادې کمیټې وړاندې لیکلې چې په ورکړل شویو شمیرو کې د سلنه په اساس په ټولیز ډول 85% ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه کمیټې په افغانستان کې ماینونو چاودیدونکو توکي د خلکو لپاره جدي ګواښ یاد کړو، ویلي چې د جنوري میاشتې راهیسې د دې وسلو له امله د ټپیانو مړینو په برخه کې زیاتوالی راغلی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې او په ټینګار سره ویلي چې د خلکو خوندیتوب په دې برخه کې اړین دی. له دې وړاندې بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې د نشټوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې وې. ازادي راډیو درې میاشتې وړاندې په یو راپور کې له رویټرز خبري اژانس له قوله لیکلي و چې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو دغه اژانس ته ویلي چې خپل درې میلیونه ډالر بودیجې له لاسه ورکړې او مجبور شوي چې یو سلوشل تنه کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز هغه مهال لیکلي و چې د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې څلوېښت کاله یې جګړه تیره کړې او په ماینونو پوښلی خورا ګران پرېوځي. له دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې درې سوه ماشومان د ماین په چاودنو کې یا وژل شوي او یا یې لاس او پښې پرې شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به د هیواد سویل ته ورشو. په زابل مرکز کلات کې د توری په نوم د لوی بند رغېدو چارې پیل شوې. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د دغه بند پر رغېدو 90 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې شپږ سوه هکټاره ځمکه به خړوبه کړي او هر کال به د شپږو میاشتو لپاره د سل میگا بی واټر برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. نور تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
د زابل د مرکز کلات په ختیځه برخه کې د توري په نوم باندې په دغه ولایت کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي. د جوړېدو چارې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي سرپرست وزیر مولوی عبداللطیف منصور وایي د حکومت له لوري د سیلابي اوبو د مهارولو په برخه کې لومړی پروژه ده چې په زابل کې پیل کیږي.
خو قرارداد سوی وو د خامه یعنی د خاورو پاک باندې قرارداد سوی وو مقبله تبدیلی کرا وستله چې دا باید کانکریټ شي پوخ شي اوس قرارداد دی په خاغه سوی ده.
بلخوا د زابل د اوبو لګولو رئیس مولوی عبدالکریم ذوالفقار وایي د غبن به د نه میاشتو په موده کې د 2 میلیونه افغانۍ په ارزش ورغول سي چې د 2.9 میلیونه متره مقب اوبو د ذخیره کولو ترڅنګ به 600 هکتار ځمکه خړوب کړي او د سل میگا واټ برېښنا د تولید ترڅنګ به 15000 کورنوي ته د پاک اوبو زمينه هم برابر کړي.
د دې بند عرض 15 متره ده او د دې ارتفاع لوړواله شته 25 متره ده او دغه 2.9 میلیونه متره مقب اوبو ذخیره کوي او په څنګ کې ورسره 600 هکتار ځمکه خړوب او 15000 کورنوی ته د ابرسانی شبکه فعال کوي.
بلخوا د زابل وسیدونکو د دیبان په جوړېدو خوښتي خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د غزراتی ولایت په نورو برخو کې هم ورته بندونه جوړ کړي.
دا سي پروژې په زابل کې دا اوس په حاله د تورې بند ابتتاسو ډیر خوشاله د زابل ولس له وسنی دولت ته دا غوښتنه لري ترڅو زابلي ځوانانو ته کار پیدا کړي.
خو لکه څنګه چې د اوبو نستر روانه د مسلمانانو تاسو ویني یا د وچکالۍ په وجه یا نور اسباب دي د دې تر ټولو شمخنیوي هغه په دغه سي بندو د مسلمانانو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیلابي اوبو د ضایقې دوا او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره په زابل کې د توري بند د جوړېدو د چارو د پیل خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې سیلابونو په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه تخریب کړه.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوال شلوریز جام کې د ملي لوبډلې مالی ملاتړ کوونکي موندلې دي. کرکټ بورډ د سپر کولا شرکت د ملي لوبډلې مالی ملاتړ کوونکي اعلان کړی دی خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي چې دا مالی ملاتړ د څومره پیسو په بدل کې ورکړل شوی دی. اخوا د کرکټ یو شمېر مبصرین وایي افغان کرکټ بورډ باید د ملي لوبډلې لپاره د یو اوږدمهاله مالی ملاتړ د پیدا کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. جزئیات په امید صحیح من لواورو.
بلاخره د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې لپاره په نړیوال شل اوریز جام کې مالی ملاتړ موندلی. کرکټ بورډ وایي د سوپر کولا شرکت به په دې لوبو کې د افغانستان مالی ملاتړ وي. د افغان کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
نړیوال جام سیالیو لپاره د ملي لوبډلې لپاره ښه سپانسر هم ترلاسه کړ. سوپر کولا څخه تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکو حقوق ترلاسه کړل.
خو کرکټ بورډ د هغو پیسو اندازه نه ده مشخصه کړې چې د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ لپاره یې له سوپر کولا شرکت اخلي. د افغانستان په کرکټ بورډ تل همدانی وکړه چې د مالی ملاتړ کوونکو په برخه کې رون حساب نه دی ورکړی. لدی وړاندې هم د کرکټ بورډ لخوا د ملي لوبډلې لپاره د مالی ملاتړ سره په شویو قراردادونو پراخینی وکی وی. کرکټ بورډ داسې مال په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره مالی ملاتړ کوونکي پیدا کوي چې په دې سیالیو کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لباس نمایش هم د یو مالی ملاتړ د نشتوالي له امله ځنډیدلی و. هخوا د کرکټ یو شمیر مبصرین وایي افغان کرکټ بورډ باید د یو اوږدمهاله مالی ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړي. د کرکټ څارونکي او شنونکي بختیار ساحل وایي یو شمیر ستونزې شته چې له امله افغان کرکټ بورډ نه دی توانېدلی زیات مالی ملاتړ پیدا کړي. هغه نیوکه کوي چې افغان کرکټ بورډ باید په کور دننه سربیره په نړیواله کچه لوی شرکتونه دې ته قانع کړي وای چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې مالی ملاتړ وکړي.
دا بسنه نه کوي. افغان کرکټ اداره باید په غټه کچه لکه یو وخت چې د الکوزي شرکت سره افغان ادارې قرارداد درلود دغه سی یو عمومي مالی ملاتړ کوونکی په کار د چلک تر لکه د کال 2 میلیونه یا 3 میلیونه ډالر افغان ادارې ته ورکی او دغه پیسې باید په ډیره منظمه توګه وڅارل شي او په منظمه توګه دا مصرف شي.
بختیار ساحل پر دې هم ټینګار کوي چې افغان کرکټ بورډ باید په کور دننه لوبلو لپاره هم مالی ملاتړ پیدا کړي څو وشي کولای خپل کارونه خه مدیریت کړي. وروسته تر هغه چې طالبان په افغانستان واکمن شول د افغانستان د کرکټ بورډ د مالی ملاتړ کوونکو په توګه د نړیوالو په کور دننه د شرکتونو لیوالتیا کم شوه. تر خوای پرون د کرکټ په اړه تر ټولو معتبر وی پانی ای اس پی این په یو مطلب کې لیکلی وو لکه چې طالبان واک اخیسته د کرکټ نړیوال شورا افغان کرکټ بورډ ته نقدي کلنۍ بودیجه نه دا ورکړي. دې مطلب کې راغلی وو چې دی بهیر د افغانستان د کرکټ په چارو او پرمختګ ډیر بد اغیز کړي. افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان هم په خپل رسمي فیسبوک باندې دا خبره تایید کړې. خو زیاتوي په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوال شورا له اساسو سره په دې اړه مهم بحثونه درلودل. هغه هیله خیي چې ژر به دا ستونزه حل شي او د کرکټ نړیوال شورا به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه کلنۍ بودیجه ورکړي. د کرکټ نړیوال شورا هر کال خپل غړو هیوادونو ته چې بشپړ غړیتوب یې لري د کرکټ د وادي د کورنۍ کرکټ د پراختیا روزنیزو پروګرامونو او ترخواي په کور دننه د معیاري لوبغالو د جوړولو لپاره مشخصه بودیجه ورکوي.
خبرونو ور اخوا
له هغه وروسته چې د افغانو میرمنو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوی او لښبګم ټولګیو پورتنجونو له خوندزیو منی شوی او سیوش میرمنی او انجونی هڅه کوي د خپل فعالیتونو د دوام لپاره یو لار ولټوي. دغه میرمنو انجونو یو شمیرې په کابل کې د خزې پونوم یو کتابتون تزي ترڅو ځان له څندکیدو وشغوري. یو شمیر دغه میرمنی انجونی چې دغه کتابتون ته ورزي وای هله مندشته چې یو ورځ د خوندزیو دروازې د ټولنجونو پر مخ پرانستل شي چې زیات په خطر پردیس نه وره.
یو شمیر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د واکمنې دوه رئیس خپل فعالیتونه زده کړل لري پاتې د غلطه راټولېږي او د خپل خوخي کتابونه لولي. د خزي کتابتون دا زیوست یو شمیر هغه میرمنو او نجونو لپاره چې د طالبانو له واکمنې دوه رئیس خپل ټول اساسي حقوقونه محروم شوي د راټولیدنې په یو ځای بدل شوی. مریم چې هر ورځ دغه کتابتون ته ځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې د دې کال تر پای ښوونځي ته تلای شي خو د راتلونکي کال برخلي کې د طالبانو د هغې پریکړې پورې اړه لري چې د نجونو د ښوونځیو په اړه به یې کوي.
نه پریږدي چې یو میرمن درس ووایي که یو میرمن ډاکټره نه شي او ښځه په اولاد ناروغه شي هغه چېرته لاړه شي څه وکړي نارینه ورته ولادت ورکړي. دوی طالبان باید میرمنو ته د درس ویلو اجازه ورکړي.
رابعه چې هم د ښوونځي زده کوونکي د وای اوس چې نجونو ښوونځي ته نشي تلای نوموړې کله کله دغه کتابتون ته د مطالعې لپاره ځي.
دختره خانمای لکه ما دای
جون انجونی او میرمنی ګورو چې دلته راځي کتاب اخلي هغه څوک چې کتاب ترتیا ولري کولای شي لدی ځای واخلي. دا خوندزی زکون کی هم لدی ځای کتابونه اخلي او دغه زکون کی د دل لپاره دلته راځي چې ټول خوندزی او کتابتونونه پر مخ تړل شوې دي.
د خځې پونوم دغه کتابتون دروان مریض کال د سمبلی په دومه پرانستل شو. دغه کتابتون په داسې حال کې جوړ شوی چې طالبانو له یو کال زیات د نجونو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې تړلې دي. طالبان وایي د نجونو په وړاندې د خوندزیو د بیا پرانستې لپاره د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. هغه فرمان چې په تیر یو کال کې نه دی صادر شوی. د خزي کتابتون بنسټ ایښودونکي جولیا پارسي وایي د افغانستان خزي له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو نه د حذف کېدو په حال کې دي او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې پام وکړي.
افغانستان میلمنې د حذف کېدو په حال کې دي. اتیا سلن حذف شوي او ډېرې کمې پاتې چې هغوی هم خپل مبارزه کوي. ما پرېږدئ چې افغاني میلمنې څنډې ته شي. ما پرېږدئ چې د افغانو میلمنو تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي.
سره لدی چې طالبان ویلي د افغان میرمنو ټولو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژوند دي، خو له هغه ورځې چې طالبان واکمن شوی دي تیر مخلو نظام ډیری خزینه کارکونکو په کور کې نول شوی، پر دوی حجاب اجباري شوی، له محرم پرته د سفر اجازه نه لري، او په اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو کې هم د پام وړ کمښت راغلی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به هم په سویل ختیس کې غزنی ته ورشو. د غزنی اوسیدونکي په جګړو کې د نړیدلو ښوونځیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د غزنی په ډیری سیمو کې د تیرو جګړو له امله ډیر ښوونځي یخو خراب شوي او یا هم په بشپړه توګه نړیدلې دي، خو د دغه سیمو اوسیدونکي اوس غوښتنه لري چې دغه ښوونځي د بیرته ورته ورغول شي. دوی وایي ماشومان یې تر ډیره د شنه اسمان لاندې درسونه وایي چې په ګرمۍ او ژمي کې د غی په تعلیم تاثیر کړی دی. جزئیات په دې راپور کې وره.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په ګودامدارانو سیمه کې د نازونه په نوم یو شونځي چې اوسې تعمیر لمنځه تللی دی. دلته تر 200 پوری وړین جنې سرل مرته په سپیرو ډاک په سپیرو خاورو کې لومړی تر څولرم ټولګي پوری پزدا کوښښت دی. دا غنجنو د شونځي نه فورم نه، بلکې خپل سره زرغونه شنه ګلابي او نور رنگه دودی زکالی اغوستي. معلم خیر الله عزیزی په دغه شونځي کې یو تن رضاکار شونکی دی. نو موړی وای د شونځي د ودانۍ د نشټوالي لامل شاګردان په دوبې لګرمۍ او په ژمي له سړځګۍ څخه کړیږي. د شونځي د ودانۍ ژمنې را سره سوي خو پر ځای سوي نه دي.
کومې موسسې له موږ سره واده کړې وه چې تاسو مځکه موږ ته تعین کړئ چې موږ تاسو ته د تعمیر په باره کې له تاسو سره همکاري وکړو، خو هغه د منطقې د خلکو له خوا چې داسې خاص توجه ونه شوه مځکه یې ور نه کړه، او تر اوسه پورې دغسې بې سرپناه دغه شاګردان پاتې دي او په دغو خاورو دړو بارانو په دا سره لمرته دی ناست دي.
ګودامداران غزنی مرکز ته څیرمه په شاوخوا 10 کیلومتره واټن پرته سیمه ده. دا یوازې د نازونه شونځی نه ده چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، بلکې د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې د تیرو سختو جګړو له امله د ډیری شونځیو ودانۍ خرابې شوي او لا هم دغه سوي جاړې پاتې دي. خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغه شونځیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د دوی په باور له دې عملې د ماشومانو زده کړې زیاتې اغېزمنې سوې دي. برېښنا د غزنی مرکز اړوند قرباغي سیمې اوسیدونکي ده. دا وایي په تیرو جګړو کې تر ډیره په غزنی کې د شونځیو ودانۍ خرابې سوې، خو بیا یې هیچا د جوړولو هڅه نه ده کړې. اوس هم دا صفات دي دلته د شونځیو ودانۍ بیرته ورغول سي.
د موږ هیواد ټوله درس ته مینه لري، خو هی چې هغوی د هغه ځای مناسب نه سه، یا هغه ځای چې وختي جوړ سوی و اوس ټوله خراب سوی ده په هغه جګړو په خاطر کې. موږ اوس غواړو چې هغه مکتبونه له سره تعمیر سي او د موږ یو سمه یا ښه محیط په درسي کې آماده سي.
په غزنی کې ډیری داسې شونځي هم شته چې حتی خیمې هم نه لري. سهار سما بیا د غزنی مرکز اړوند غیبی قلندر سیمې اوسیدونکي ده. دا وایي د شونځیو د ودانیو له خرابې دو سره د نجونو او هلکانو انګیزه خراب سوي او زده کړې ټکنۍ سوي دي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې لومړی شونځي راته جوړ کړي او بیا نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
هلکانو چې درس وایي بیا نجونو هم باید خپل مکتب ته لاړ سي درس ووایي، او هغه ځایونه چې د انفجارونو په سر خراب سوی بیا دوباره باید جوړ سي. او موږ هیله لرو چې باید مکتبونه جوړ سي او شاګردان بیا دوباره مکتب ته لاړ سي.
که د غزنی اوسیدونکو د دغه خرابو شونځیو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو په دغه ځای کې د طالبانو حکومت ته پوهنی چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په ټولو سیمو کې شونځي جوړ او ودانۍ ورغوي. په غزنی کې د پوهنی ریاست سرپرست مولوی محمد منصور منیر وایي موږ له وزارت سره دغه خبره شریکه کړې ده.
نیازمندی مو ټول ټول کړی دي او د وزارت رهبرۍ سره شریک کړی دي. ان شاء الله مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو.
د ارواپوهنې ماهرین وایي ښه او ښکلی چاپېریال د زده کوونکو په زده کړو مثبت اغېز کوي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ښوونځي روغتامر دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو د 1300 جګړو له امله ډیری ښوونځي زیانمن شوي او یا په بشپړه توګه نړېدلی دي. هڅه مو وکړه چې د غزنی پوهنې په ریاست کې د دغه نړېدلو او یا هم زیانمنو سوو ښوونځیو شمېر معلوم کړو، خو په ځواب موندلو بریالي نه شوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په هلمند ته ورشو. هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبان د حکومت له خوا لوړه مالیه او د توکو لوړې بیې پر کاروبار منفي اغیز کړی چې له امله یې په ګټوټه کې له 50 څخه تر 70 سلنه کموالی راغلی دی. بلخوا په هلمند کې د طالبان د حکومت د مستوفیت چارواکي د مالیاتو زیاتوالی نه مني او وایي د تیرو باقیاتو تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې د خوراکي توکو هټیوال مختار احمد وایي ټیکس او مالیات د پخوا په پرتله پر زیات شوی او د دې ترڅنګ په لوی کچه د توکو لوړوبي په ورځنی سودا او ګټوټي کې ل 50 څخه تر 70 سلنه کموالی راوستي. د محمد ولی محمدی په نوم یو بل دکاندار د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په مالیاتي برخه کې دی له هلمند هټیوال او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښ او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي.
تاسو ته معلوم شي چې د افغانانو اقتصادي حالت ډیر په ټیټه سیوی باندې روان دی، ډیر په صفر کې دی، خو بیا هم دغه با وجود د دې د لوري ډیر سخت ځپل کیږي، ډیر سخت مالیات نه اخیستل کیږي. نو د دولت څخه مو غوښتنه ده چې د فار مظلوم ولس سره لاسنیوی وکړي، موږ چې تر هغه وځو.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت مستوفی عبدالردیب حنیف نصری د مالیاتو زیاتوالی نه منیا وایي د پخوانی حکومت ناسمه مالیاتي درجه بندي او د تیرو باقیاتو وسنی تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاري. د دغه خبره د دوی د حکومت یو روانه او منظمه مالیاتي پروسه ده چې لمخې باید د پخوانی حکومت باقیات هم د وسنی حکومت لخوا دولتي بودیجې ته وسپارل شي.
یو داسې ډیر باقیات دي د دوی څخه موږ تحصیل وو، دوی ته ډیر معلومي یو هم ده چې هغه درجه بندي ګنده شوی ده او په یو بل فزیر ایدادي چې پر راتلونکي کې یعنی دا سوار د سو یو کال کې درجه بندي وسی، د دوی څخه چې په خوا یو نیم فصل کې اخیستل کېدل.
د هلمند هټیوال په داس حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د لوړ مالیاتو شکایت کوي چې د محل په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بي تر په خوال وړي سي او سره سم د بیکاری کچه هم لوړه سوي ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام کوم. د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کین په ځخه د ازمر پیغام کوره سي ډېر مننه دی وایم. د ازمر د مسلم باغ د کین اسکولونه چې د اسکولونه دریش په خینانو ته اسکول وایي، دریش په غټانو ته وایي، دریش په خینانو ته وایي، په دریش په باندې به موږ خینان چې ځکه د ازمر خینان ته د غیب تعلیم پاتې سي چې ازي هغه هم دغه سره دی په دریش په باندې خو هیڅ شی هم نه ځکیږي. نو کدا ټول اسکولونه د غره کم نه خو بیا سید او کټو اسکولونه د غره کم نه نه د زړه کښان خو دغه یو مړه بس ور باندې تیر شو. یو شی نه ځکیږي په میاس کې ټول شپه راځي کله شپه راځي دا خو نه نه د اسکول. نو کدا اسکولان سم کې ډیره مهرباني به وي. والسلام.
سعید محمد عاشم مراقل خبر کوم لغمان نکرغی ولسوالی. تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک مونږه ډیپورټ کړي دي د سری میاشل لخوانه مونږ هغه ته تدارکات ورکړو اوس یو کومک ورسره کوو. هغې هېڅ پته ونه لګېده دا کوم خلک چې دلته راړولي دي ډیپورټ کړي دي معلومات کوم ځای نه وشي د خلکو ته معلومات دي مال د ورڅو امداد ورسره مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالی د سره بغل صدا خبره کوم. دغه زموږ تاریخ د طالبانو مشرانو را باندې کله اوس موږ د بنیاوالو څه غواړو کومکونه دي زموږ سره اوس دا خلک ډېر ستړي دي، خلک ډېر دربداره دي، او دغه موږ شو والا سم خلک ودرېږي چې ماجد پر ماجد وګرځېدي ډېراس په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېني حلالت یې درو څلورو ته شی ورکړ، نور دی خپله سره پټ کښې والا دي او خاص نه راغلي دي نه موږ لیدلي دي نه در دا اوس پر چا پوښتنه راڅه کړې ده. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.